امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه زه شفیع سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کېږي لومړی تاسو په مخړې د خبرونو لندېسته
ناتو وای د مولا منصور وجنه سولې ته فرصت برابروي پاکستان وای د ډي ان ا د ازموینې نه بغیر د مولا منصور وجنه نشي تاییدولې او د ترکیه ولسمشر خبرداري ورکړه چې ترکیه به ډیر زر د اروپای اتحاد سره د مهاجرینو په حق له موافقه ختم کړي
نن چهارشنبه ده د 1415 کال د جوزا د میاشتې 15 ده چې د 2014 کال د می د میاشتې 25 کېږي تر نورو دونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته لومړی رپورت لرو چې په ایران کې د لویدیځ ضد یو قوي مولا پرون د ایران د خبرګانو د شورا د رئیس په توګه انتخاب شوی دی په لوګر کې چرواکي وایي چې د ځوانانو لپاره د کار زمینه برابر شوې ده په کندوز کې د ښوونځیو ته د دولت د نه پاملرنې په اړه هم رپورټ لرو او یو مرکه د مرکزی بانک د رئیس محمد صدیق خلیل سره اوریدلی سي خو اوس په پوره خبرونه نظرانه یوسفزی تاسو ته واوروي
السلام علیکم په کابل کې د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د کومندانۍ نه په یو خبر شوی یو بیان کې د ناتو سرمنشي ینس ټولټنبرګ ویلي دي چې د طالبانو د مشر مولا اختر منصور د وژنې نه وروسته اوس د دې زمینه برابره شوې ده چې افغانان په خپلو کې سره کښېني او د سولې خبرې پیل کړي د ناتو عمومي منشي وویل چې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په مخ کې خند او د دغو خبرو مخالفو د ناتو سرمنشي دا هم ویلي چې مولا اختر د افغانستان لپاره سولې نه غوښتله او د سولې ټول اړخونه یې بند کړي وو ښاغلی سټولټنبرګ مولا اختر منصور داسې کس یاد کړی دی چې د هغه په مشرۍ طالبانو هره ورځ امریکایي او د ناتو سرتیري په نښه کول د هغه په وینا مولا اختر منصور افغان وجل او خونړۍ بریدونه یې په افغانستان کې ترسره کړي دي په عمدې حال کې د قندهار ځایي مقاماتو او ولسي مشرانو په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د عمومي قمندان نه وغوښتل چې د پاکستان په ضد دې خپل فشارونه زیات کړي د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي وایي چې د طالبانو د مشر مولا منصور د کورنۍ یو غړی د هغه د جسد ترلاسه کولو لپاره راغلی دی نثار علي خان پرون خبریالانو ته وویل چې سره له دې چې امریکا او افغانستان دواړو هیوادونو ادعا کړې ده چې مولا منصور د ډرون الوتکې په برید کې وژل شوی دی خو پاکستان دپاره دا د منلو وړ نه ده چې د هغه مرګ د ډي ان ا د ازموینې نه بغیر تایید کړي هغه زیاته کړه چې د وژل شوي کس د ډي ان ا ازموینه کوي نثار علي وویل چې نن موږ موقع ترلاسه کړه چې یو کس چې ځان د مولا منصور د کورنۍ غړی بولي راغلی دی او دلته یې په رسمي توګه د مولا منصور د جسد ترلاسه کولو خواس کړی دی حکومت د مولا منصور او د هغه د کورنۍ د غړي د وینې نمونې ترلاسه کړي دي او ډېر زر به د ډي ان ا ازموینه وکړي چې دا معلومه شي چې د ډرون په برید کې وژل شوی کس مولا منصور دی او که نه ښاغلي نثار علي خان وویل چې د امریکا لخوا د پاکستان د خاورې په حاکمیت تیری به ناوړه پایلې ولري د روسیې یو پوځي چارواکي د اسلامي دولت د ډلې هغه ادعاګانې رد کړې دي چې وایي د سوریې په یوې اډې کې د روسیې څلور هلیکاپټرې او نور پوځي اکمالات تباه کړي دي د دفاع د وزارت ویان جنرال کوناشینکوف پرون د سه شنبې په ورځ وویل چې د روسیې دغه هلیکاپټرې او جټ الوتکې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف په جګړې کې کارول کیږي او هغه نه دی په نښه شوی کوناشینکوف د اسلامي دولت د ډلې ادعاګانې رد کړې او پروپاګنډې وبلل د امریکا یوې نړیوالې سټلایټ یا سپوږمکۍ چې سټرټفورډ نومیږي په سوریه کې د هغه هوایی اډې چې د روسیې عسکري استعمالوي عکسونه اخیستي دي چې ښایي دغه اډې ته سخت زیان رسیدلی دی خو د امریکا یو چارواکي امریکا غږ ته وویل چې هغوی داسې هیڅ ډول شواهد نه لري چې دغه دې د اسلامي دولت ډلې کړې وي کوناشینکوف وایي چې دغه سټلایټ یا سپوږمکۍ چې کوم عکسونه خپاره کړي دي هغه د سوریې د حکومتي او مخالفینو قواو ترمنځ د ویجاړو شو هلیکاپټرو دي. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند یو کاندید برنی سانډرز وایي چې په راتلونکو انتخاباتو کې ډیموکراتان باید یو هدف ولري او هغه دا دی چې د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ ته ماتې ورکړي. په موکړې په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال جیف کستر رپورټ ته چې سید سلیمان شاهی تاسو ته دراوروي.
ډیموکرات ګوند ملي کمیټې د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د نهایي کاندید د ټاکلو لپاره به د ګوند په باصلاحیت هیئت کې د سناتور برنی سانډرز 15 استازي او د هیلری کلینټن 6 استازي شامل دي. برنی سانډرز د دوشنبه په ماښام د ای پی خبری اژانس سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویل
If we are going to defeat Donald Trump, who in my view would be a disaster.
کوم واقعیان غواړو چې ډانلډ ټرمپ تماتي ورکړو دتا ضرورت لرو چې ټول یو ځای سره کار وکړو او د هغه مخه ونیسو. زما په عقیده کې ډانلډ ټرمپ د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو یو ډیر غټ مصیبت به وي. زه خپل پوره کوشش کوم چې د کامیابی لارې ونیسم. زمونږ ګوند باید په دې خبره هم سم سوچ او فکر وکړي چې کوم یو کاندید کولای شي چې ټرمپ ته په عمومي انتخاباتو کې ماتې ورکړي.
خبرونه ته ادامه ورکو. د ترکیه ولسمشر طیب اردوغان پرون د سه‌شنبه په ورځ خبرداري ورکړې ده چې ترکیه به د اروپای اتحادیه سره د مهاجرینو په حق له شوې تړون نور عملی نکړي تر څو اروپای اتحاد ترکانو ته د سفر ازادي ورنکړي. اردوغان د غسرګندونې په استنبول کې د ملګرو ملتونو د بشریت په حق له د غونډې په وخت وکړي. هغه وویل چې د سوریې عراق نه ترکیه او اروپا ته د مهاجرینو دراتګ مسلې ته پام پکار دی. هغه زیاته کړه چې کچري ترکانو ته اروپا ته د سفر ازادي ورنکړي شو نو د مهاجرینو په حق له بعد د ترکیه پارلمان هیڅ ډول پریکړه ونه کړي. او په نیویارک کې د تحقیقاتي ډلې سرنوار ویل دي چې یو کس د اسلامي دولت د ډلې سره د مرستو په شک کې نیولی دی. د هغه نوی پاسپورټ $3,500 او د اسلامي دولت ډلې بیرغ ترلاسه کړی دی. د غتن چې سجمیر علي محمدي نومیږي پولیس نیولی دی او د ضمانت حق به ونه لري. سرنوال برنډن کویګلی وایي چې هغه د دغې سیمې اوسیدونکو ته خطر پیښوي او په دې اساس بغیر د ضمانت د حق ورکولو نیول شوی دی.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو په مکرې زموږ د خبرونې رپورت ده. په ایران کې د لویدیز ضد یو قوي مولا پرون د سه‌شنبې په ورځ د ایران د خبرګانو د شورا د رئیس په توګه انتخاب شوی دی. هغه نوی کلن احمد جنتی دی او تل په جمهور رئیس حسن روحانی باندې له دې کبله انتقادونه کوي چې هغه د ایران د ګوښتوب د ختمولو او د لویدیز سره د اړیکو د ښه کېدلو هلې ځلې کوي. ایډوارد ایرانیان رپورټ ورکوي چې د انتخاب شاید د هلې ځلې په شا وتم وي.
د ایران د خبرګانو شورا چې اتات یا غړي لري او تیر میاشتې د انتخاباتو نتیجې اعلان شوې د سه شنبه په ورځ خپل لومړنۍ غونډه وکړه. د تجربې خاون محافظه کار مولا احمد جنتی چې د ایران د ستر روحاني مشر نږدې ملګری دی د دې شورا د رئیس په توګه انتخاب شو. د ایران دولتي تلویزیون اعلان وکړ چې آیت الله جنتی د خبرګانو د شورا د اتاتیا غړونه د یو 500 غړو رای ترلاسه کړي او د رپورټون لمخې په دې رایګری کې محافظه کارانو یو شمیر رای بایللې دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای په دې باب داسې وایي:
مجلس خبرگان به نظر من مهمترین جایی است که بایستی متوجه به
آیت الله خامنه ای چې د مرګ نه وروسته هم دغه شورا د هغه د ځای ناستي د انتخابي دو واک اختیار لري د ملک لوړپړو مشران ته ویل چې د خبرګانو شورا د ایران په اداره او حکومت کولو کې ډیر زیات نقش لري او د هغې نه غواړي چې ښه فکر وکړي او په انقلابي توګه عمل وکړي. د ایران پخوانی جمهور رئیس ابوالحسن بنی صدر چې اوس په پاریس کې ژوند کوي د دې انتخاب په باب امریکا غږ ته داسې وویل:
دله د ویژه سابې ک لا لیست ایزون دزون دجا ایزون الیمینه توس
هغه وای چې د خبرګانو د شورا درایګری په سر کې لا پدې پوو چې هغه کاندیدان چې غواړي اعتدال غوښتون کې مشر انتخاب کړي په انتخاباتي جریان کې د هغو کسان په مقابل کې سونه کړی شي چې د آیت الله خامنئی په شان د ستر مشر غوښتن کی وی. بنی صدر دا دلیل راوړو چې د قوم په مقدس خار کې د ایران د مذهبي مشرانو اکثریت د اوسنی سیاسي تر سره چې یو روحان فکر واکمن به د هیواد مشروي مخالف دی. هغه د ایران قوي سپاهي انقلاب ته اشاره وکړه چې د ایران د اوسنی سیاسي طرز د ملاتړ کولو مهم اساس دی. الیکس وانت کا چې دلته په واشنگتن کې د منځني ختیځ په ماسه کې کار کوي د ایران د سیاسي سیستم په اړه زیات خوشبین دی. هغه وایي چې د نوي ستر مشر انتخابول به د انتخاباتو په ورځ د واک او قدرت د پرتلې منځته راوړل وي، نه د خبرګان د شورا سره مخالفت کول.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او دا هم زموږ د خبرونې بل رپورت. د لوګر چرواکي وایي چې د څه باندې د شپې 2000 ځوانانو لپاره د کار زمينه برابر کړې ده. دوی هیله څرګندوي چې دا به د امنیت او ثبات په ټینګښت کې خورا مهم رول ولوبوي. په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورت راستولی دی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بیروزګارۍ کچه ورځ تر بلې زیاتېږي، حکومتي چرواکي وایي چې له مختلفو ممکنه لارو څخه په ګټه اخیستنې سره د کاري فرصتونو د برابرولو هڅې کوي. په همدې حال کې د لوګر ولی محمد حلیم فدایي وایي چې تر یو کال په مده کې یې په ځینو برخو کې د کاري زمینې پر رامنځته کولو سره زرګونه ځوانان پر دندو ګمارلې. حلیم فدایي دغه څرګندونې نن د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د یو شمېر پرمختیایي پروژو د کار د پیل په مراسمو کې خبریالانو ته وکړې. د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت له لورې په یادو پروژو کې د زراعت د ودې او پراختیا لپاره 14 مختلف ډوله پروژې شاملې دي چې تر 6000 زیاتو خلکو ته پکې د کار زمينه مساعده شوې.
امنیت یوازې په جنگ نه راځي، د دې کانالونو کې چې کله 15000 ماهر او 55000 غیر ماهر کارکوونکي په کار باندې بوخت شول، په خپله باندې بیکار خلک د مخالفینو د صفوفونه راجدا کیږي او امنیت راځي. دا یو او له بل پلوه دغه پروژې د ولس مالکیت لري، نو په دې خاطر باندې انشاءالله د امنیت په راوستو کې لا ګټورې ثابتېدلی شي.
د زینو راپورونو له مخې ډیر ځوانان چې یو شمېر هغوی زده کړې هم کړې دي، د سالم مصرفیت د نشتون له امله اړ شوي دي چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو له لیکو سره یو ځای شي. د لوګر ولی حلیم فدایي په ډاډ سره وویل چې د ولایت امنیت تر ډیره بریده تامین شوی او له مرکزي دولت غوښتنه کوي چې د لوګر د خلکو اقتصادي او ټولنیزو مشکلاتو هواري ته پوره پاملرنه وکړي. د افغانستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزیر نصیر احمد دورانی چې په یادو مراسمو کې ګډون کړی و، ویل چې ځوانانو پر بوختیا سربیره لسګونو زرو نور خلکو ته هم مستقیمه یا غیر مستقیمه ګټه رسیږي.
دې یالو با ټول سربندونه تقسیمات دې د ټول په اصلي توګه جوړیږي او د یو په یو معاصر مدیریت کې او په دې نتیجه کې ما د چندې یو په ډیره ذخیره کې تقریبا حدود 3000 او 150 جریبه به علاوه له کوم څه چې اوس خپل کې اضافه خړوږي.
وزیر نصیر احمد دورانی زیات کړه یاد شی پروژې چې د ملي پیوستون دی پروګرام یو برخه ده، څه باندې 3 ملیون ډالر لګښت پر کیږي او د جوړیدو چارې باید یو کال په موده کې بشپړې شي. په لوګر کې د ملي پیوستون دی پروګرام له پیل راهیسې څه باندې 1500 پروژې تکمیل شوي. مسؤلین وایي چې دی پروګرام د خلکو د نور اړتیاو د رفع کولو ترڅنګ زرګونو ځوانانو ته کاري فرصتونه هم برابر کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د کندوز په لیرو پروتو سیمو کې جوړ شوو شونځي ته تر اوسه د دولت لخوا پاملرنه نه ده شوې. نور تفصیل زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري چې له کندوز څخه راستول دي.
د قندوز د خار دننه په خونځیو کې خونکي د مسلک خلاف تدریس کوي. دغه خونکي چې له خار د باندې په خونځیو کې دندې تزړن نه خکوي مجبور دي د خار دننه په خونځیو کې د مسلک خلاف درس ورکړي او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې بیا د ساينسي مزامینو خونکي کم بودوي، ځکه چې د خار اوسیدونکو استادان چې ساينسي مزامینې مسلک وي کلیوالو سیمو ته د مختلفو علتونو له کبله تک تزړن نه خکوي. په قندوز کې د تعلیم او تربیه مسلکي کسان وایي چې همدغه چارې د دې لامل شوی چې د زده کړو کیفیت راټیټ شوی دی. د قندوز د مختلفو سیمو دوه تن استادان عتیق الله سلارزی او احمد جاوید هغه ستونزې ته اشاره کوي چې لامل یې د تدریس کیفیت کمزور شوی دی.
زمونږ په اطراف سیمو کې اکثره معلمان چې دی هغه دولسم پاسان دي یا هم که چارده پاسان دي خلاف د رشته درس ورکوي. مثلا یو معلم فارغ د ریاضی رشته څخه دی یا د علوم دینی رشته څخه دی هغه خلاف د رشته درس ورکوي، د دوی څخه په صحیح توګه نظارت هم نکېږي، ځکه کچېری کتنه وشي معلم مجبور کیږي چې مطابق د مغه پلان درسی چې کوم دی د مغه موضوع مطابق بیگانه درس وګوري، آمادگی ونیسي او مطابق د پلان صنف ته لاړ شي.
مشکلات زیات دي، خو همدا مشکلات چې تدریس په ښه طریقه سره سرته نه رسیږي هغه مشکلات دي. استادانو کمبود دا مسلکی استادانو البته، او بیا د مسلکی استادانو نه علاوه کتابو مشکل ده چې درسی کتابونه ټول په مکمله توګه شاګردانو ته نه رسیدلي. کله کې مسلکی استادان نشته، فرضاً د موږ په لیسه کې د الجبر، کیمیا او بیولوژي استادان کمبود دي، مغه صحیح خلق یا معلمان په دې رشته کې درس نشي ورکولای، یا دا رشته نه ده. خار کې چې کوم استادان دي هغه دي کیمیا استادان دي یا د الجبر استادان دي، خو دوی په نورو رشتو کې البته چې هغه ته هغه زمری نه رسیږي په نورو رشتو کې درس ورکوي هغه دي کلو مکتب ته نزي.
د چاردري یو تن خون کې بیا وای چې په کلیوالو سیمو کې د خونځي استونزې تر هغه ډيري دي چې خلک یې فکر کوي. عبدالبصير په یودا سیمه کې خون کې دي چې د چاردري د نوآباد لسیمي ورته 2 ساعته پر بایسکل مزل کیږي. هغه د خپل استونزو په اړه داسې وایي:
کتابونه هم نه لرو او زموږ د څکلو وبو یعنی څه هم نه لرو او مکتب صحه چې ده یته هم نه لري. دشته کې دی حتی په یو سم کې شپږ سم په یعنی تر اسم په اولی نه ولې تر شپږم ټولګي پورې په یو سم کې درس ده کوي، او یو معلم او یو سرمعلم او یو ملازم لري. په اول ټولګي کې تر 15 نه زیات نه دي، په دوهم سم کې هم دغه سی، دریم ټولګي کې 8 نه کس دي، او په څلورم کې هم دغه سی یو 15 کس دي. کله چې ونیمه بجې موږ درس شروع کیږي اول ټولګي شاګردان هغه مخ کې ناشتي درس ته متوجي دي. کله چې موږ د اول ټولګي شاګردان ته درس ورکوو انور غوښ نسی، دوهم سات چې د دوهم ټولګي زکوونکو ته درس ورکوو او دغه درس یې خلاص، او بیا د دریم سات چې شروع کیږي د دریم ټولګي زکوونکو ته هغه ته درس ورکوو انور خپل په درس مصروف دي. مشکل چې معلم نسته، مکتب سته معلم نسته، شاګرد سته معلم نسته.
د قندوز د معرف مسولین بیا وای چې دوی په خوندزیو کې د ستونزو د حل او د هغوی له تدریسي او نورو چارو څخه د لیدنې په خاطر د نظارت مامورین لري چې د خوندزیو ستونزې راټولوي او د حل لپاره ورته لار لټوي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکرې دی مارکیټه د افغانستان په اوسنۍ اقتصادي حالت او په اقتصادي راکړه ورکړه کې د انفلاسیون او ډیفلاسیون د اصلاحاتو په څرنګوالي د آشنا رادیو همکاري نوشابه آشنا د مرکزی بانک ل رئیس محمد صدیق خلیل سره مرکه کړي چې تاسو په می اوریدو ته راګرځو.
صدیق صاحب، لکه څنګه چې په اقتصادي بحثونو کې کله ناکله د انفلاسیون او ډیفلاسیون کلمې ذکر کیږي، دغه اقتصادي اصطلاحات په څه معنا دي؟ کله معنی په روښانه توګه اوریدونکو سره شریک کړئ.
فقط ډیر عامیانه بزوایم، انفلاسیون یعنی د قیمتونو لوړیدل یا جګیدل، دغه ته انفلاسیون وایي، او برعکس د قیمتونو راټیټېدو ته ډیفلاسیون وایي. ډیر عامیانه او ساده به تاسو عرض کړم
د انفلاسیون د منصراتک عوامل څه دي؟
انفلاسیون دوه عوامل لري، یو داخلي او خارجي. داخلي هغه واسه چې په هیواد کې د پیسو اندازه په جریان کې د اقتصادي ضرورتونو نه زیات شي، هغه په هغه وخت کې چې دولت له بانک مرکزي نه قرضه واخلي او نکړي چې خپل عواید راټول کړي، ا بانک مرکزی او پیسې نشري او پیسې د زیات تجارت کې ویږي، په دغه حالت کې دا داخلي عمده عامل لادي چې دا به قیمتونه جګيږي. بل خارجي دا د شه دلته به کوم مشکل نه په داخل کې، اما خارج کې به قیمتونه پر ار عوامل شي هغه به جګسي وي. نو دته انفلاسیون وارداتي یا وارداتي انفلاسیون وایي چې تاسو چې مال اخلي له خارجه هلته قیمتونه جګسيږي، په داخلي عوامل په اساس بنا تاسو په قیمت جګاخلي ولته دلته داخل کې په قیمت پروجکټ مادوالي خرڅوي، دا خارجي انفلاسیون نشي داخل ترازي.
او دیفلاسیون څه رقم منځ ته راځي؟
دیفلاسیون په دوه حالت کې راځي. یو دا چې په هیواد کې اقتصادي بحران وي، تولیدات راټیټ شي، بیکاری زیات شي، قوی خرید راټیټ شي، یعنی خلک زیات عاید نه لري، بنان کم مصرف کوي، مصرف چې کم شي تقاضا کمیږي، بنان تولیدات پاتې کیږي، قیمتونه راټیټیږي. دا یو او بل هم دا عامل شي، مثلا عمومي بنا په بعض عوامل عمومي قیمتونه راټیټ شي. مثلا پروس کالی په جهان کې تقریبا 40% د نفتي موادو قیمت راټیټ شي، یا بنا په دغه باندې د خوراکي موادو قیمتونه په جهان کې راټیټ شي. دا او دا عامل خارجي وو، او په افغانستان کې دا دلیل دا وي چې دلته قوي خرید راټیټ شي، بیکاری زیاته شي. پروس کالی مونږ په اسد میاس کې، یعنی اگست میاس کې 2015 تقریبا قیمتونه منفی 4.5% راټیټ شي، چې دا د دیفلیشنی حالت دی.
افغانستان اوسنی اقتصاد په کوم حالت کې دی؟
یعنی موږ د چې په ډیر ښه حالت کې واقع دا نه یو، موږ مشکلات لرو. انفلاسیون مشکل نه دی، یعنی 3% یا 3.5% انفلاسیون ډیره طبیعي چې په ډیرو هیوادو کې دی. دا د تشویش وړ تروسه قطعا د ما په نظر نه ده. اما اوس موږ تولیدات په هغه سطح چې باید وي نسته تروسه، سرمایه ګزاریګانې راټیټې شوي دي، او عامل عمده هم بیامنیتی او جنگ ده. بنان موږ د اقتصادي لحاظه په ډیر یو مثبت حالت کې نه یو، مشکلات لرو.
بله، اقتصاد پوهان اکثرا دا تبصره کوي چې په افغانستان کې د مالی فساد شتون هم د انفلاسیون یو سبب کېدای شي. تاسو څه وایئ صدیق صاحب؟
تاسو فساد په اصل کې هر نوع فساد د هر شي سبب کېدای شي، هم د انفلاسیون، هم د بیکاری، هم د جنگ، هم د عدم تولیدات. دغه هیڅ شک نه سي تاسو ګورئ کله چې مالی فساد وي، معنی دا ده چې د دولت عواید سم نه راټولېږي، سم راټول نه شو دقیق، دوی مصرف زیاتی شي کولای، انکشافي پروژې په مخ نه شي بولای، او زیاتر متکی په خارجي کومکونو باندې. ډېر هیڅ شک نه سي مالی فساد یا هر نوع فساد په انفلاسیون او اقتصادي وده باندې ډېر منفي اغیز لري.
بله، کچیرته افغانستان د سیاسي ستونزې سره مخ شي، یا انفلاسیون یا دیفلاسیون، نو مرکزی بانک باید د مالی سیستم د یو څارونکو په توګه څنګه وکړي شي چې کنټرول کړي؟ آیا دا امکان شته؟
ګورې، اولین کار به شي بانک مرکزی کوي. یو خوشبختي په افغانستان کې ده چې موږ هیڅ نوې قرضه دولت ته نه ورکو، هیڅ نوې قرضه، یعنی موږ د بودجې کسر د پیسو د نشر په وسیله نه تمویلو. دا لویه خوشبختي ده. بناان یو عامل دا ده چې موږ انفلاسیون د موږ جګړه د 3% یا یو فیصد او 2% دا ډیر عادي هغه ده، یو عامل دا ده. بناان که دشي واقع راشي، اول به بانک مرکزی کاملا مقاومت کوي، هیڅ نوې قرضه به دولت ته نه ورکي. که دولت ونه کړی شي خپل عواید راټول کړي، نو مصارف دي نه کوي. اما خوشبختي دا ده چې دولت اوس واقعا هغه ټارګټونه چې دوی لري توس ډیر موافقانه دوی کولی شي خپل عواید راټول کړي، او دا مشکل هم بانک مرکزی ته ډیر کمیږي، مو مشکل نه لرو. بنام بل وسیله وای دای شي، موږ باید ارزه د پیسو یا نشر د پول چې په هر وسیله چې هغه باید هغه کو محدود کو تر هغه د انفلاسیون مخه ونیسو.
د بهرنیو اسعارو په مقابل کې د افغانیو د ارزښت تعینول یا د بیې تعینول دا د مرکزی بانک دنده ده، او که د آزاد بازار؟
آزاد بازار دی اصول لري. ګوره، موږ د حق نور شو وایي چې ډالر د 50 یا د 60 یا د 70 دا لکه نور مواد غوندې وړ په بازار کې څنګه صحیح کیږي، څوک نفس صحیح نه ولای، څونه تقاضا ده، څونه عرضه ده. دا قانون د اقتصاد بنان دي. موږ پالیسي دغه ده چې موږ هغه مانیجډ فلوټنګ ریټ چې موږ ته ګوري مارکیټ څه حرکت کوي، که موږ پوس دا حالت وسله کنټرول وځي یا ډیر بد تاثیر کوي، اوتوماتیک بیا بانک مداخله کوي.
کچیرته افغانۍ خپل ارزښت د لاس ورکړي د بهرنیو اسعارو په مقابل کې، په دې صورت کې انفلاسیون راتګ امکان لري؟
بله، که قیمتونه د اسعارو جکسي په انفلاسیون باندې تاثیر لري، هیڅ بل شک دا تاثیر لري.
ښه، کچیرته د افغانۍ د بیې د ثابت ساتلو او امدارنګ د انفلاسیون په مخنیوي کې مرکزی بانک مداخله وکړي، مداخله به څه رقم وي؟
کوم بازار مطالعه کوو، هر اوراس څه وزنه موږ ته یو فیصدی تغییر په اسعارو کې بيخي طبي خبره ده. کومه نه ده 2% یا 1% که موږ سبا پوسس دا 5% سو، موږ اوتوماتیک په مغه اندازه باندې ډالر خرڅو په مارکیټ کې. تک نور نړۍ کې څه کوي چې ډالر هم خرڅ کوي، یو کمبود ډالر چې په بازار کې ایجاد شوی د مولا ارزې سره دا بیرته جوړیږي، او بل خوا دا چې موږ خرڅو فزیکی یا افغاني راټولو په بازار ده، پیسې چې راټولې کړې مونږ نه ځان چې افغاني کمبود پیدا کیږي، خپل افغاني ارزش ایجاد کیږي.
او د انفلاسیون مخه مر سره نیول کیږي
مطلقا
ډیر مننه سریق صاحب کوم وده
خواهش کوم مهربان هستی خواهش کوم
جان پور مسڑ کب کب زمست محبت کی ہر میں دب دن درتا گلاکڑ گل رس رکھ گل رس رکھ اجڑ ہسبو رس اجڑ رب چت جانا دہج ہو رس اجڑ گل رس رو جڑ گل رس رو جڑ ہسبو رس رو جڑ ہم کت جانا دہج ہو رس رو جڑ
د مهمو خبرونو لنډیز اورئ. په کابل کې د ناټو په مشرۍ د قاتم ملاتړ د کمانډنۍ نه په خبر شوی یو بیان کې د ناټو سرمنشي سټولټنبرګ ویل دي چې د طالبانو د مشر مولا اختر منصور د وژنې نه وروسته اوس د زمينه برابر شوی چې افغانان په خپلو کې سره کینی او د سولې خبرې پیل کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی وایي چې د طالبانو د مشر مولا منصور د کورنۍ یو غړی د هغه د جسد ترلاسه کولو لپاره راغلی دی، خو هغه وایي چې د مولا منصور مړینه د ډی این اې د ازموینې نه پرته نشي تاییدولی. د روسیې یو پوځي چارواکي د اسلامي دولت د ډلې هغه اداګانې رد کړې دي چې وایي د سوریې په یوې اډې کې د روسیې څلور هلیکاپټرې او نور پوځي اکمالات تباه کړي دي. د امریکا د جمهوري ریاست دپاره د ډیموکرات ګوند یو کاندید برنی سانډرز وایي چې په راتلونکو انتخاباتو کې باید ډیموکراټان یو هدف ولري، او هغه دا دی چې جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ ته ماتې ورکړي. د ترکیې ولسمشر طیب اردوان پرون د سه شنبې پورز خبرداري ورکړې ده چې ترکیه به د اروپایي اتحادیه سره د مهاجرینو په حق له شوی تړون نور عملي نه کړي تر څو اروپایي اتحادیه ترکانو ته د سفر ازادي ورکړي. او په نیویارک کې د تحقیقاتي ډلې سارنوال ویل دي چې یو کس د اسلامي دولت د ډلې سره د مرستو په اشه کې نیولی دی. د هغه نه پاسپورټ $3,000 او د اسلامي دولت ډلې بیرغ ترلاسه کړی دی.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 19.4. په کندهار کې به نن اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 19.1. په هرات، جلال آباد او غزنی کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 18. په شاوخوا کې اټکل شوې ده. او په کندوز کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 4. په خوست کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 1. په مزار شریف کې به نن د تودوخې لوړه درجه 16 وي، اسمان به شین وي. په فراه کې به نن د ورځې هوا ګرمه وي، 30 درجه به وي، اسمان به شین وي. او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي، د ورځې د خوا به ډیره هوا ګرمه وي، 20 درجه به وي، او شپېته به 26 درجه سي. په همدې سره د نورو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ نیم ساعته پښتو خپرونه مطالب پای ته ورسېدل. هیر مونږ سه چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. اوس د تاریخ خبرونه همکاران حاضر دي، دوی په فلاند وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا جاغ آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو